په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. او رئیس د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ او دا هم وویل چې تر اوسه له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پرېکړه نه ده کړې. افغان ولسمشر اشرف غني بیا د منشن په نړیوال امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره جرمني ته ځي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پس سر که دستو مهم و خبرانو سر چکی د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د افغانستان حکومت باید د سولې په ټولو خبرو کې شامل وي. د جهادي رهبر او پخواني ولسمشر حضرت صبغة الله مجددي جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه او ټاکل سوی د عدالت نړیواله محکمه د ایران د هغې هڅې په اړه چې دغه هیواد د کنګل سوي شتمنۍ څخه د $2 میلیارد ترسره کولو په اړه کوي یو حکم ورکړي. د خبرونو تفصیل د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د افغانستان حکومت باید د سولې په ټولو خبرو کې شامل وي. ستولتنبرګ نن د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې وویل چې دغه تړون په افغانستان کې د سولې لپاره د هرې سیاسي هڅې ملاتړ کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د سبا غونډه به د افغانستان د سولې پر هڅو متمرکز وي. په دې اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د یو بل خبر له مخې بیا د جرمني کابینې نن په برلین کې د افغانستان لپاره د خپل ماموریت موده د یو بل کال لپاره تمدید کړه. دغه ځواکونه به په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د 2020 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې حضور ولري. د جرمني د کابینې غړو د صدر اعظم انګلا مرکل په حضور کې په افغانستان کې د خپل ماموریت غزیدل تایید کړل. په نننۍ توافق کې دغه راز ویل سوي چې په افغانستان کې د جرمني سرتیرو شمیر تر 1300 تنه پورې ډیرې دای سي. اوس مهال دغه هیواد په افغانستان کې 1200 سرتیری لري چې د افغان ځواکونو په روزنې او سلام مشورو بوخت دي. د افغانستان جمهور ریاست وای د دغه هیواد امنیتی سکتورونو مکلف دي چې د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونونو سره لازمه همکاري وکړي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبري غونډې ته په همدې تړاو د ولسمشر د ورستي فرمان په اړه وویل
نیروهای امنیتی و دفاعی وظایف محوله
دی وی امنیتی او دفاعي ځواکونه د قوانینو او بیطرفۍ اصل په پام کې نیول سره د 1999 کال ولسمشری انتخاباتو د امنیت په تړاو ورکړل سوی دنده اجرا او د هیڅ کاندید پلوی دی نه کوي. د خبره داسې مال سوی چې افغان ولسمشر تیر ورځ د یو فرمان په صدرولو سره د انتخاباتو د خپلواک او شکایتونو د اوریدو کمیسیونونو ټول کمشنران له دندو ګوښه کړل. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې د دغو کمشنرانو د تورونو دوسیې د ارزولو لپاره دغه کمشنران چې د کمیسیونونو مشران هم پکې شامل دي ممنوع الخروج اعلان کړی دی. د جهادي رهبر او پخواني ولسمشر حضرت صبغة الله مجددي جنازه نن د کابل په عاشقانو عارفان سیمه کې د نوموړي په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. افغان ولسمشر اشرف غني نن په ولسمشري ماڼۍ کې د ښاغلي مجددي د جنازې په مراسمو کې د نوموړي د خدمتونو ستاینه وکړه.
بایسه اولین رئیس جمهور دولت اسلامي افغانستان نقش خاصه ایفا کردن و ویژه شانی بود که قدرت بدون هیچ گونه تعلل به جانشین خود استاد ربانی شهید تسلیم کردن و به صورت شورایی همیشه اجرات مفید کردن.
د نجات ملی جبهه د ګوند مشر او د افغانستان پخوانی ولسمشر صبغة الله مجددي د سه‌شنبه په شپه په کابل کې د درې نوي کلنۍ په عمر وفات شو. په همدې مناسبت نن چهارشنبه په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. د کابل په بالاحصار سیمه کې د نامعلوم لوري دوه راکټونه وشتل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی په یو پیغام کې خبري اعلان ته ویل چې دغه دوه راکټونه د کابل بالاحصار سیمه ته څیرمه په ډنډ مرغابي کې لګیدلي چې تلفات او زیان نه لري. د ښاغلي رحیمی په خبره په دې اړه پلټنې پیل سوي دي. تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. زموږ غلا زده راډیو اوري. تاکه سوی د عدالت نړیواله محکمه د ایران د هغې هڅې په اړه چې دغه هیواد د کنګل سوي شتمنۍ څخه د $2 میلیارد ترلاسه کولو په اړه یې کوي یو حکم ورکړي. د ایران دغه شتمنۍ د امریکا له لورې کنګل سوي دي. په هاګ کې د دغې محکمې حکم به له دې محکمې سره د واشنګټن اړیکې ترنګلې کړي. د عدالت نړیوالې محکمې په اکتوبر میاشت کې حکم کړی و چې امریکا دې په ایران کې پر بشري موادو لګیدلي بندیزونه لغوه کړي. د امریکا سترې محکمې په 2018 کال کې حکم وکړ چې ایران دې دغه پیسې د هغو تروریستي بریدونو د قربانیانو کورنیو ته ورکړي چې ایران په هغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. نن چهارشنبه د پولند په پلازمینه وارسا کې د منځني ختیځ په اړه یو لوی کانفرنس جوړیږي. امریکا متحده ایالاتو د دغه کانفرنس ته جوړولو غوښتنه کړې وه. د وارسا د نننۍ ناستې تمرکز پر ایران دی او په میلمنو کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم شامل دي. د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي چې په دې کانفرنس کې به د منځني ختیځ د باثباته کولو په اړه خبرې وسي. ایران دا کانفرنس خصمانه بللی او ګواښ یې کړی چې پولند ته به ناوړه عواقب ولري. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا متحده ایالاتونو ته ګواښ کړی چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره پرون شپه په همدې اړه په ټلیفون خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پامپیو او لاوروف د ټلیفوني مکالمې په اړه سمدستي څه نه دی ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خپل امریکایي سیال ته ویلي چې روسیه د وینزویلا په اړه د بحث لپاره چمتو ده. مسکو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته په وروستیو کلونو کې میلیاردونه ډالر ورکړي، خو لا هم دا هیواد له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ پاتې دی. د خبرونو پای
له فری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 په صافه وازی اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ او دا یې هم وویل چې تر اوسه له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پرېکړه نه ده کړې.
نو ډیسیژن هاز بین ټیکن اباوت اني ویډرول بټ وی سترونګلی سپورټ دی افورټس ټو ریچ ا پولیټیکل پیسفل سټلمنت.
افغان ولسمشر اشرف غنی منشن ته چې پر امنیتی نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه راز نن په ار کې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي د جنازې په مراسمو کې نوموړی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مهم شخصیت یاد کړ.
جناب حضرت صاحب خصوصیات نهایت خاص داشتن. مشورهشون مشوره وحدت، مشوره اتفاق، مشوره هماهنگی بود.
دا چې ښاغلی مجددي د افغانستان په وروستیو لاین جمنو لسیزو کې د دې هیواد په مهمو پیښو کې څه رول لوبولی په دې اړه مو د چارو د یو کارپو نظر اخیستی.
حضرت صبغت الله مجددي په پاکستان کې یو ملي کرکټر و. د سروې سیاست په دارو خپلې خبرې د صراحت سره کولې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لري شوی غړي وایي د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه او د خپل شخصي کمپاین لپاره ترې استفاده کوي.
حکومت یو سیاسي لوبه وکړه، سیاسي استفاده یې وکړه د خپل کمپاین په خاطر.
د دې او نورو مطالبه د اوریدو لپاره د خبرونې تر پاره سره ملګرتیا وکړئ. دغه راز د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. لومړی زو د بلجیم پلازمینې امبروکسل ته چیرې چې د ناتو دفاع وزیران په دوه ورځنۍ غونډه کې را ټول شوي دي. د ناتو دفاع وزیران دغه راز بیا د افغانستان پر موضوع خبرې کوي. د ازادي رادیو خبریال مصطفی صدیقي هم د غونډې ته ورغلی. نن د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان په اړه لنډې خبرې وکړې او وی ویل چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي او تر اوسه هم له دې هواده د ځواکونو د استلو پریکړه نه ده کړې. دا چې ښاغلی ستولتنبرګ نور څه ویلي له خپل خبریال مصطفی صدیقي به واورو. صدیقي صاحب خبرونه ته خراغ لاست. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه په یو مهم وخت کې ترسره کیږي په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو هم مهاله. ستولتنبرګ د افغانستان د وضعیت په اړه څه وویل؟ بلې مصطفی صدیقي. بلې مهرباني. بلی د ازادي رادیو خبريال له بروکسل سره لموږ سره وصلو، خو داسې ښکاري چې زموږ اړیکه سمه ورسره نه ده ټینګه شوې. که زموږه غوري صدیقي صاحب مهرباني وکړئ د بروکسل د غونډې په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ډیره مرانه وګورئ چې د ناتو عمومي غونډې انسپوتن کې شبیم ناتو وویل چې د افغانستان حکومت باید د سولې په هر راز خبرو کې شامل وي.
بله دا صحیح ښکاري چې له بروکسل سره زموږ خبریال سره اړیکه سمه ټینګه نه ده، خو د یادونې وړ بولو چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن د دفاع وزیرانو د رسمي غونډې تر پیلېدو مخکې په یوه غونډه کې راڅرګند شول. د ازادي راډیو خبریال هم د خبریالانو په دې غونډه کې وو او د ناتو عمومي منشي دا پوښتنه هم وشوه چې په افغانستان کې د ناتو اوسنی ماموریت پر کوم مهم موضوع څرخی او کوم مهم موضوع ته اولویت ورکوي یا لومړیتوب ورکوي. ستولتنبرګ د خبرو په یو برخه کې وویل
نو ډیسیژن هاز بین ټیکن اباوت انی ویډرول بات وی سترونګلی سپورټ دی
ستولتنبرګ وویل تر اوسه له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو موږ په کلکه د هغو هڅو ملاتړ کوو چې یوه سیاسي سوله ییز حل لاره ترلاسه شي. د دې لپاره موږ د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په نږدې تماس کې یو. هغه د ناتو غړو ته په تیرو اونیو کې درې ځلې له طالبانو سره یوه جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي دي. غواړم د ولسمشر غني د مشرتابه د هغه ابتکار ستاینه هم وکړم چې تیر کال یې د سولې د پروسی او د غراز د اوربن په برخه کې انکړی وو. دا د ستولتنبرګ لنډې څرګندونې چې د افغانستان په اړه کړې وې. زموږ تخنیکي همکار شریک وی چې له خپل خبریال مصطفی صدیقی سره په بروکسل کې زموږ اړیکه بیرته ټینګه شوې ده. بل صدیقی صاحب، د ناتو د عمومي منشي خبرې مو اوریدونکو ته واورولې، که تاسو په دې اړه لږ معلومات نور ورکړئ اوریدونکو ته چې نور د څه وویل.
منشی ستولتنبرګ شوی مخکې دلته په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د سولې په هر راز خبرو کې شامل شي. د ناتو ماموریت به په افغانستان کې د سولې لپاره ستولتنبرګ همداراز وویل چې ناتو په افغانستان کې د سولې پروسې ملاتړ کوي، خو هغه زیاته کړه چې لا ډېر وختي افغانستان د سولې په اړه به یو توافق وشي او کنه، چې د تل لپاره په افغانستان کې واوسي. خو هغه وویل چې ناتو په افغانستان کې د ترهګرۍ سره مبارزه کوي او د افغان ځواکونو سره مرسته کوي تر څو دوی خپل هیواد پیاوړی کړي. نو صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، سبا پنجشنبه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په افغانستان باندې مفصل خبرې کوي.
بله ډیر مننه مصطفی صدیقی. بله ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی، له تاسو نه ډیر مننه کوم. ودان زموږ اړیکه سمنه ده، له اوریدونکو نه هم معذرت غواړو، بخنه غواړو چې دوی زموږ او تاسو خبرې سمې وانه اوریدلې. بیا به هم په نور خبرونو کې په بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د وروستي غونډې په باب او د وروستي څرګندونو په باب چې د افغانستان په اړه البته کوي اوریدونکو خبر کړو. دا غونډه سبا هم دوام کوي. د یادونې وړ بولو چې دا ځل په د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران د غونډې ته نه دي رابلل شوي. او مخکې مې چې له خپل خبریال سره خبرې کولې، د غراز د ناتو او د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان او په افغانستان کې د ناتو د ملکي چارو مسؤل چې معمولا به د ناتو د بروکسل غونډې ته مخکې رابلل کېدل نه دي راغلي. خو له یوې لنډې شیبې وروسته به دا هم واوري چې افغان ولسمشر د منشن په نړیوال کنفرانس کې د ګډون لپاره جرمني ته ځي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی په پام کې لري چې په د منشن په امنیتي نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته لاړ شي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی. د کابل له استډیو سره د افغان صاحب مهرباني وکړئ.
من نوري صاحب د افغانستان جمهور ریاست ساتوي چې ټاکل سوی نن افغان ولسمشر محمد اشرف غني د مونشن په کلنی امنیتی غونډه کې د ګډون په هدف جرمني ته روان سي. د جمهور ریاست مرستيال وین شاه حسین مرتضوي از نن په خبري غونډه کې ول چې محمد اشرف غني په دغه سفر کې د بلابلو هیوادونو له سیاسي او پوځي چارواکو سره هم وګوري.
سفر امروز جلالت مآب محترم
هغه وای د ولسمشر محمد اشرف غنی د نی سفر جرمنی ته هغه په د منشن په کلنی امنیتی ناست کې ګډون وکړ او په دغه سفر کې به ولسمشر د ځینو هیوادونو له سیاسي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه او خبري وکړي.
ملاقات خو داشت
د منشن په کلنی امنیتی غونډه کې چې په جرمنی کې جوړیږي د نړۍ د بلابلو هیوادونو مشران، وزیران، کارپوهان او سیاستوال ګډون کوي او د امنیت په اړه خپل نظرونه او اندېښنې سره شریکوي. دا چې ولسمشر محمد اشرف غني سره په دغه سفر کې کوم افغان چارواکي ملګرتیا وکړي، د افغانستان جمهور ریاست وایي چې دا به نن د ورځې په پای کې په دې اړه جزئیات له خلکو سره شریکي. نوري صاحب
بلې رحمت الله افغان له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې د جرمني د مونشن په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف جرمني ته د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر په اړه نور معلومات را سره شریکول. د افغانستان انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لری شوي غړي وایي د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه و چې د خپل شخصي کمپاین لپاره ترې استفاده دوی کوي. د دې کمیسیون له دندې ګوښه شوې مرستیالې همیره حقمل نن ازادي راډیو ته وویل ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونونو غړي په دې خاطر لرې کړل چې د یوې کمې مودې لپاره د خلکو ذهنیتونه آرام کړي. تفصیل د ناجه صفی په رپورټ کې.
ورسته له هغه چې افغان حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له کار لری کړل، د انتخاباتي شکایتونو لری شوي یو شمېر کمشنران د حکومت د غګام سیاسي لوبه ګڼي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له دندې ګوښه شوې مرستیالې همیره حقمل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر په دې کار سره غواړي چې خپل شخصي کمپاین په ګټه کار وکړي او د یوې کمې مودې لپاره د خلکو ذهنیتونه آرام کړي.
حکومت استفاده ای و سر دختل کمپاین پا خاطر او دیده پا خاطر چه اغا پیسلا آمه ذهنیتون ده یه کم موده پا خاطر ده دوال و کمیسیونو ده کمیشنران و ده ازل کولو پر نتیجه که آرام کی اما ده قطعا لار ده اصلاحاتو نده ده تلاکان و قانون دیر استونزی در لوده دیر مشکلاتی در لودن چه باید په یو مناسب فرصت کې او په د تکړه قانونګزارانو په موجودیت کې هغه باید تعدیل شوی وای.
بلخوا دواړو کمیسیونونو لري شویو کمشنرانو په یوې ګډې اعلامیه کې د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د افغانستان د اساسي قانون خلاف بللی او ویلي حکومت په دې کار سره غواړي چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخابات وزنډوي. په دغه ګډې اعلامیه کې همدارنګه راغلي افغان حکومت د کمشنرانو په لری کولو سره غواړي چې د کمشنرانو په توګه د خپل خوخي وړ کسان په دندو وګمري. دوی هم درنګ ویلي د حکومت ورستۍ ګام په دې معنی دی چې د ولسی جرګې نهایی لیست کې د دوی د خوخي کسان نه دی راغلي او د انتقام په ډول کمشنران له دندو لری کړل. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري ویلي د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو او غړیو لری کېدل د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر چمتووالی او نیټې کوم اغیز نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د نوي قانون د تصویب شوي طرحې له مخې افغان حکومت تیره ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه کړل. د جمهوری ریاست د چارو د ادارې په ویبپاڼه کې ویل شوي چې د انتخاباتو د تعدیل شوي قانون له مخې چې ولسمشر توشیح کړی په انتخاباتي چارو کې د کارونو د ځنډ د مخنیوي لپاره یوازې د دواړو کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان پاتې شوي او په موقته توګه به د دغو کمیسیونونو د رئیسانو په توګه چارې مخ ته وړي. د ولسمشر د فرمان له مخې د انتخاباتو د نوي قانون د 13 مادې په اساس د عدلي وزارت سره ثبت شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې به د دغه قانون د 12 مادې له مخې پر شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره یو ځای په وو ورځو کې چې د رواني میلادي میاشتې له 28 نیټې اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب او د دارالانشا ریاستونو څوکیو ته ور وپیژني. افغان ولسمشر محمد اشرف غني همدارنګه سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنر کمشنران د پارلماني انتخاباتو پروسی تر پای ته رسیدو پورې له هیواد څخه د باندې سفر اجازه نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د لری شویو کمشنرانو نظرونه هم واخلو، خو دوی له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا د ولسمشر له دغه ګام نه هرکلی کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ویل په دې سره به اصلاحات رامنځته شي.
په راپور کې مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د اجرایوي رئیس څرګندونې واورېدې چې د افغانستان د حکومت د وروستي اقدام هرکلی کوي. په ویبپاڼه کې له هغه سره بشپړه مرکه شته، کوی شئ واورئ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي نن خاورو ته وسپارل شو. افغان ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د ښاغلي مجددي د جنازې مراسم وکړ. نوموړی د افغانستان د معاصر تاریخ یو ملي شخصیت او باله. مجددي د دوشنبې په شپه د 93 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو. نور هلې د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د افغانستان اسلامي دولت د لومړني ولسمشر او جهادي شخصیت پروفیسور حضرت صبغت الله مجددي د جنازې د ادا کولو مراسم د حکومت د لوړپوړو چارواکو، جهادي شخصیتونو او سیاستوالو په ګډون په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شول. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د جنازې د لمونځ له ادا کولو وروسته وویل چې حضرت صبغت الله مجددي یو ملي شخصیت و او د افغانستان د ژغورنې او پرمختګ لپاره یې زیاتې هلې ځلې کړې وې.
نن هغه ورځ ده چې موږ د افغانستان د معاصر تاریخ له شخصیتونو یو غوره شخصیت له لاسه ورکړ. حضرت صاحب ګڼې ځانګړې ځانګړتیاوې درلودلې او مشورې به تل د یووالي، اتفاق او همغږۍ مشورې وي.
افغان ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي په هیواد کې د بیلابیلو ستونزو د حل په برخه کې مهم شخص یاد کړ او وی ویل چې نن ورځ ټول هیواد په ویر دی او په همدې مناسبت نن د هیواد ملي بیرغ نیم ځوړند او په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. پروفیسور صبغت الله مجددي د کمونستانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته د افغانستان د اسلامي دولت لومړنی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې رهبر و چې د دوشنبې په شپه د 93 کلونو په عمر وفات شو او جسد یې د چهارشنبې په ورځ په ځانګړو مراسمو کې په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی همداشان د بیړنۍ لویې جرګې مشري کړې او هم د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس په توګه پاتې شوی و. د صبغت الله مجددي د جنازې په مراسمو کې د هغه زوی نجیب الله مجددي هم خبرې وکړې او وی ویل چې د افغانانو خواخوږی په ډاګه کړ چې پلار یې د خلکو په زړونو کې ځای درلود.
حضرت قبلهګای ما چې امروز در بیل مونستان عرض مې
زما پلار حضرت صاحب چې نن زموږ په منځ کې نشته د افغانانو په زړونو کې ځای لري. دا به زیات او شاید د ټول عمر لپاره زموږ د ټولو په ذهنونو کې ځای ولري.
حتی بعد از ما هم باقی مونه.
صبغت الله مجددي په 1915 المریز کال کې په کابل کې په یوه روحاني کورنۍ کې زیږیدلی و او لوړې زده کړې یې په مصر کې بشپړې کړې وې. تېره ورځ هم حکومتي چارواکو او د هیواد زیات شمېر سیاسي څیرو د بیلابیلو پیغامونو په خبرولو سره د حضرت صبغت الله مجددي کارنامې ستایلي او مړینه یې د افغانستان لپاره لویه ضایعه بللې ده. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دا چې حضرت صبغت الله مجددي د افغانستان په وروستیو له لانجو ډکو څو لسیزو کې د دې هیواد په مهمو پیښو کې څه رول لوبولی، په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله استانکزي سره خبرې وکړې. ښاغلی استانکزی، په پیل کې د ښاغلي مجددي شخصیت داسې انځوروي.
حضرت صبغت الله مجددي د افغانستان تقریبا په شپېتو او یا تیرو لسیزو کلو کې یو پیژندل شوی شخصیت ګڼل کېږي او ژوند یې په څو پړاوو کې څیړل کېږي او تاثیرات یې د افغانستان په تاریخ کې لیدل کېږي. په تېره بیا په څلوېښتو کلو کې د حضرت صبغت الله مجددي د ژوند لومړی پړاو هغه مرحله ده چې د جهاد پړاو ده او دا د یو جهادي تنظیم په توګه د جهاد اعلان کړی او تر پایه پورې د شوروي اتحاد د پوځونو په مقابل کې او د هغه مایل حکومت په وړاندې وجنګېده. تر هغه وروسته د مجاهدینو په حکومت کې چې دوهم پړاو د سیاسي ژوند مسله مطرح ده، په هغه کې د برسره پر دې لومړنی د اسلامي دولت جمهور رئیس و. وروسته بیا د استاد رباني د حکومت سره په مخالفت کې واقع شو او تر پایه په مخالفت کې پاتې شو. دریم پړاو د بن د موافقتنامې نه وروسته دی هم خپله د بن د ګډونوالو جملې نه شمېرل کېږي او معمولا یې د افغانستان د دولت حمایت وکړ تر هغه څه مړ شو. بلال حضرت صبغت الله مجددي برسېره پر دې چې په مختلفو سیاسي او لوړو پوستونو کې کار وکړ د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو میانه او معتدل سیاست مدار پېژندل کېږي او د بهرنی اشغال په ضد عکس العمل نه درلودل یو مرحله دروسانه په زده وروسته بیا هم د ژوند تر پای د پاکستان په ضد بازیګری سیاست درلود.
بل ستنه زیست تاسو هم ورته اشاره وکړل چې د یو نرم او خیر اندیش شخصیت او پر ډیرو هغه جرګو او لوی جرګو کې چې کله د سرګندونې کولې هم تقریبا تر ډیره هدف پوری د سازش لاره غوره کړې او غوښتل چې د افغانانو ترمنځ نفاق او اختلافات لري چې په ډیرو مواردو کې هم دته دغه دند سپارل شوی و چې د سیاسونو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. فکر کوي چې د دغه سی یو شخصیت نه لرل افغانستان له یوې ځای سره مخامخ کوي؟
دقیقا عزت سبقت الله مجید د پاکستان سي یو ملي کرکټر د سره سیاست په دغه خبرې د صراحت سره کوي او د نشټوالې دقیقا په دغه شرایط کې چې موږ د سولې او نوې پړاو ته ځو او هیله مندي هم ډېره زیاته ده چې سولې مذاکرات ته لاړ شو، د روحاني ملي او سیاسي شخصیت یو ضایعه ده که ژوندی وي. نو موثر رول به افغانستان کې لوبه وي د لپاره د ټول سیاسیونو او سیاسي کړیو او د افغانستان خلکو
ځانګړی دفوز درلود. ستاسو نظر څنګه معمولا د خپل مشرانو په اړه ډیر ورسته قضاوت کوو، څه فکر کوئ چې آیا تاریخ به څه ډول قضاوت کوي، راتلونکي نسلونه به د په اړه څه ډول فکر کوي؟
تاسو په یوه چې هر شخصیت هم په ژوند کې هم له ژوند وروسته موافقین او مخالفین لري او خپل انسان د ښېګڼو او بدیو مجموعه ده. تر هغه چې زه پیګم حضرت سبقت الله مجددي به د افغانستان په تاریخ کې هغه شخصیت وپېژندل شي چې اکثریت خلک اکثریت لیکوالان به یو ملي سروې او مسلمان رهبر په توګه د افغانستان په تاریخ کې وپېژني.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د حضرت سبقت الله مجددي د شخصیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پولن پلازمینه وارسا نن د منځنی ختیځ په اړه د هغه دوه ورځني کانفرنس کوربه دی چې د امریکا متحدو ایالتونو تنظیم کړی او د بحثي او مهمه موضوع هم پر ایران څرخي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپو هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي، خو هغه له دغه کانفرنس مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د ډیموکراسۍ لپاره یو ګواښ وباله. مایک پومپیو دا څرګندونې د مرکزي اروپا له یو شمېر هیوادونو څخه د خپل سفر په مهال پرون د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې وکړې. نور جزئیات یې له فرشته جلال زی اورو.
د مرکزی اروپا هیوادونو ته د مایک پومپیو د سفر هدف په دې سیمه کې د روسیې او چین د نفوس د مخنیوي پر لارو خبرې کول وو. هغه پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه وویل پوتین نیت لري چې په ټوله نړۍ کې دیموکراسي کمزوري کړي او په دې خبره د پوهېدو لپاره هیڅ اشتباه ونه کړي. پومپیو پرون د سلواکیا په پلازمینه براتیسلاوا کې د ژورنالیزم یو شمېر محصلانو ته د څرګندونې کړې دي. هغه وروسته خبرداری ورکړ چې اروپایي هیوادونه باید د چین د اقتصادي نفوذ د پراختیا هڅو ته متوجه سي او د ځان ساتنې اقدام وکړي. پومپیو وویل تاسو باید له اقتصادي او نورو اړخونو د چین د نفوذ د زیاتې پراختیا د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، ځکه چې هغوی هڅه کوي چې تاسو پر ځان متکی کړي او پر سیاسي سیستمونو اغیز وکړي. په ورستو یو څوارلس کلونو کې د اول وار دی چې د امریکا د بهرنیو چارو یو وزیر سلواکیا ته رسمي سفر کوي. مایک پومپیو د سلواکیا صدر اعظم اندری کیشکا ته وویل چې امریکا په دې سیمه کې ډېر کاله مخکې فعالیت درلود. هغه هم درس د سلواکیا او اتریش هغې ګډې سرحدي سیمې ته ورغی چې له 1909 تر 1915 میلادي کاله نږدې 400 کسان پکې وژل شوي ول. پومپیو هلته د ازادۍ دروازې ته ورغی او لوی پخوانی سیاسي زنداني سره یې وکتل. پومپیو ویل پر دې سیمه چې مخکې اغزن سیم سرحد ټاکلی وو او پوځیانو سرحدونه ساتل، اوس په اسانۍ خلک تګ راتګ کوي او د بیان او رسنیو ازادي ته درناوی کیږي. د اروپایي اتحادیې لویه برخه د روسیې پر ګاز اتکا کوي. په ختیځ او مرکزي اروپا کې د روسیې پر ګاز اتکا په یو ډول په دې ټوله سیمه کې د روسیې د نفوذ وسیله ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې پر انرژي د مرکزي اروپا د هیوادونو په ځانګړي ډول د هنګري د اتکا یادونه وکړه. سلواکیا د اروپایي اتحادیې او ناټو غړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل چې پاناټو تړونکو له خپل دې متحدي سره به همکاري زیاته کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په باب مو واوریدل. د افغان بسمات سواتل شمیرې له لارې مو ډېر پیغامونه راستولي دي. عبدالله عبدالواحد مدقق له لوګر څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د راډیو د نړیوالې ورځې مبارکي ورکړې. نن د راډیو نړیواله ورځ د مخکې په مایکروفون ستاسو پروګرام کې مو هم دا ورځ له تاسو سره ولمانځله. له تاسو مو واورېدل. وروسته به د څو تنو نظرونه درته خپاره کړو. دغه رسم الله له میوند څخه لیکلي دي چې موږ له طالبانو له مشرتابه څخه غوښتنه لرو چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته کښېني. کور مو ودان پیغامونه ډېر دي، موږ یې هرومرو درته خپرو. خو اوس فریبا ظاهر ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د افغانستان حکومت باید د سولې په ټولو خبرو کې شامل وي. ستولتنبرګ نن د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې وویل چې دغه تړون په افغانستان کې د سولې لپاره د هرې سیاسي هڅې ملاتړ کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د سبا غونډه به د افغانستان د سولې پر هڅو متمرکز وي. د یو بل خبر له مخې د جرمني کابینه نن په برلین کې د افغانستان لپاره د خپل ماموریت موده د یو بل کال لپاره وغځوله. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د دغه هیواد امنیتي سکتورونه مکلف دي چې د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونونو سره لازمه همکاري وکړي. د خبره داسې مال سوي چې افغان ولسمشر تیره ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د انتخاباتو د خپلواک او شکایتونو د اوریدو کمیسیونونو ټول کمیشنران له دندو ګوښه کړل. د جهادي رهبر او پخواني ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي جنازه نن د کابل په عاشقان او عارفان سیمه کې د نوموړي په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. د نجات ملي جبهې د ګوند مشر او د افغانستان پخواني ولسمشر صبغت الله مجددي د سه‌شنبه په شپه په کابل کې د 93 کلنۍ په عمر وفات شو. د کابل په بالاحصار سیمه کې د نامعلوم لوري دوه راکټونه وشتل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې پېښه کې چاته زیان نه دی اوښتی او د پېښې په اړه پلټنې پیل سوي دي. تاکل سوی د عدالت نړیواله محکمه د ایران د هغې هڅې په اړه چې دغه هیواد د کنګل سوي شتمنۍ څخه د 2 میلیارده ډالرو ترلاسه کولو په اړه کوي یو حکم ورکړي. د ایران دغه شتمنۍ د امریکا له لورې کنګل سوي دي. د خبرونو په
سپورتي خبرونه هم یوسف خان زدران اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې لاتلسو کلونو څخه د کم عمر ځوانانو د فوټبال لیگ پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دې مطلب له بیان سره وایي د فوټبال لیگ په دغو سیالیو کې به له کابل ولایت څخه ته مخکښ لوبډلې ولوبېږي. د یاد فدراسیون د مطبوعاتو عامر شاپې شاداب ازادي راډیو ته ویل سیالۍ د راتلونکي شنبې په ورځ پیلېږي. ټاکل شوې دا سیالۍ د فوټبال فدراسیون په سټډیم کې وشي. د فوټبال فدراسیون دا سیالۍ داسې وخت اعلانوي چې همدا تېره اونۍ دغه فدراسیون د کابل په کچه د میرمنو لوبډلو ترمنځ سیالۍ هم تر سرکړي. افغان ملي لوبغاړو د هندوستان د ایرادون ښار ته له رسیدو وروسته خپل تمرینات پیل کړي دي. د کرکټ بورډ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي هغه لوبغاړي چې تر اوسه په نورو ځایونو کې په سیالیو بوخت و هندوستان ته رسیدلي او د ملي لوبډلې په تمریناتي کیمپ کې شامل شوي دي. افغان کرکټ بورډ همدا روانه اونۍ د بیګ باش په لیګ کې له بوختو افغان لوبغاړو غوښتي وو چې له آیرلینډ سره د لوبو په خاطر د ښه چمتووالي لپاره د ملي لوبډلې په تمریناتي کیمپ کې برخه واخلي. محمد نبی، ساحل، راشد خان، ارمان او مجیب زدران هغه افغان لوبغاړي دي چې د سږ کال په بیګ باش لیګ سیالیو کې ولوبېدل. د ملي لوبډلې د تمریناتو لړۍ داسې مهال پیل شوې چې ملي لوبډله به د روانې فبروري میاشتې په 21مه د آیرلینډ پر وړاندې 3 نړیوالې 20 اوریزې 15 نړیوالې 1 ورځنۍ او د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه ترسره شي. دا سیالۍ نږدې 1 میاشت وخت نیسي. او وروستۍ خبر دا چې د نیوزیلینډ او بنګلادیش ترمنځ لومړۍ ورځنۍ لوبه په لوړ توپیر نیوزیلینډ وګټله. دا لوبه چې نن د نیوزیلینډ په کوربتوب ترسره شوه پکې لومړۍ توپ وهنه بنګلادیشي لوبډلې وکړه. بنګلادیش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سیال لوبډلې ته د 222 منډو هدف وټاکه چې نیوزیلینډ لوبډلې بیا دا هدف یوازې د 2 لوبغاړو په سوځېدو په 45مه اوور کې پوره کړ. دواړه هیوادونه په خپلو منځو کې 3 ورځنۍ سیالۍ لري چې تر دې دمه 1-0 پر وړاندې کوربه نیوزیلینډ مخکې دی. د دغه سیریز دویمه لوبه د روانې فبروري میاشتې په 14مه او وروسته یوه هم په 16مه نېټه ترسره کیږي.
دا سپورتي خبرونه ازادي راډیو او مخله چې دوه نیوز پروګرامونه ته وار ورسیږي. مخکې مو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې د راډیو نړیواله ورځ له تاسو سره یو ځای ولمنځله. د څو تنو اوریدونکو نظرونه به واورو.
ستاسو له پیغامونو زمان خیل منگلیم ایتاسو دی ازاده رادیو خو زدست نظر ورکوم که یو پا هنتون دی جو کوکو که حد پیده رختی ها پیده زکوان ها پیده دی گوله چار پر گرام پیده سیاسی ملحوظات پیده نو تاریخ جو رفی همور سره دی قذاب پیده زبی کم صفات و کمزهی چه خفل وان نورم ازین که چیره نورک دی داسو طول و کرمندانو تا مبارکی ویم ایما دا زر داسو واری زی امکانات نلرم که نیوی تاستا می جنگل ایما آس در کوا پافتا که می یو ورمیل وانکوا.